Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د 14/15 او د 2019 میلادي کال د می شپږمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم، په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتونو د اندېښنې او نور موضوعاتو تفصیل دروو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وشغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعال ګلالی اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندي مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی، 5 کسان پکې شهیدان شوي.
خوګیانی همداراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته لېږدولي وو خبري وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی، ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یو ټویټ کې لیکلي چې د پنځشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیم ته نږدې دی چې هری رود ته وربهیشي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د می په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالیت د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالی اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهیږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړې چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی، خو نور جزئیات نشي ورکوله. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړي چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مول اساجی رادیو واوریدل. ساعت 8:05 شوې. د رواني خبري مجله په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامی شورا لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوشتو مرجوب لپاره خبري کوله. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعات کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چې راتللم ډار هغه ورسا و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د تا کمپاینونه دغه سبب چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. ازادي رادیو په اف ام 3.15 څپه په یو شمېر شهرونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسی مرژوبلې لپلوه یو مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرژوبلې راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرګشوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوب له مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرګشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرګشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګشوب لپاره دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال جاګه کې ماشومان دي مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پیښه ده او نه اولنۍ پیښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانی وحشانه عملیات یعنی هر دوره د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینا لستنه وسلوال پکې وشل شوی دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوبلا واوخته اتاوله خوګیانی پاړه وای
متاسفانه یو سراچه ډول موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لورې پرې برید شوی دی چې له عملی پنځه ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لورې مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې ویلي دي. د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت ادارې د 02 قطعې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مهم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړې او هغوی ته قناعت ورکړ چې مړي خاورو توسپاری. فرشتي جلال زی له شاغلي خوګیاني سره په دیاړه مرکه کړی او لومړی ورته ویلي دي چې ولی بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونو ورکول کیږي.
په وار وار د نګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کیږي د عملیات پر مهال د ملکی وګړو ژوند ته باید ډیر پام لرنه وشي. که په هغه سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکی وګړي ته زیان رسیږي موږ سره خرمدار ده چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکی وګړي ژوند ته پام لرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسیږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او خیفه دو برید وشي نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیاڼی صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په سرخود سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته قناعت ورکړو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل یعنې دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلس او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښتی دي او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه را لېږلې دي. تازه خان سمسور له نګرهار لیکلې دي وای په نګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلې دي. شفیع جان زدران له خوست د نادر شاه کوټه لیکلي د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځوري شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات و بجیاو 15 دقیقې شوې. اوس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه سوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمي حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنې کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د $2 میلیون په ارزښت مالی مرسته برابره نسی، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سختې خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبرې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ یې په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سختې خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سختې خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنه ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9000 کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو دریو ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
د کابل ښار په التقوا جمعه کې له 14 ورسل منسکون کې د ځان د امنیت په اړه اندیښنه لري. ځینو ازادي رادیو ته ویلي ممکن له دې وروسته منځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جمعه چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو منسکون کې راټولېدل، اوس ورته یو وړو کې قفل پروت دی. د جمعه انګړ تشته او د منسکون کو غک پکې نه اوریدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې ورسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل غم تر اوسه پورې دغه جمعات به چراتلم لږ هغه را سوه که نه ډور هغه را سوه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعه ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره لدې چاندې خمنده وای هیڅ پی خنشي کولای چې جمعه ته د ورتګ مخاوني سي.
خپل المنځ او د سن شو پر خوچ مونږ دغه سملی وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو او دا د شندخنه لرو شي بیا د سملا ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جمعه په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قومندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعه امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل مزګون کې سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل لرسنیو سره په خبرو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتی ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تقریب ټول تبیک شوی نو که چیرې دولت د مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادی رادیو ته وویل
شبای که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
دو بوبل وست چه در روژه در مبارک میشت شپی دی در تراوی در ادا کول و در جمعه در منزه پر محال پر طول جمعتونو که پولیس شتا خود آقا کار یو دول سازمان شوی و زکا چاو دیدون که مواد مخکل مخکل زی پر زی شوی و پولیس پا دی برخه که دیر جدی دی
پولیس خیلی جدی است ای قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اورزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخنیول د دوی له ماشومانو سره دښمنی ده. په دې اړه له اورزګان د آزادی راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین آزادی راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن داسې باسې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دادی چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومانو لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړنې یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نمې خان دې د سفر کاریز اوسېدونکی یم. دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پج ناروغۍ اخته کېږي دا پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دوی اجازه ورکړي.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پوښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوو تنو اوسېدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمو کې چې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخه نیولې ده. دا د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیښې
تانا تل دی در روزگان ولایت مرکز ترینکوټ وسیدون گیم. نو اصلی لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکښ لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب شراکې بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل سره راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس آزادی راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، آزادی راډیو، اروزګان.
آزادی خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمې ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه 24 اوکراینی ماڼوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولې دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړي محکمې پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له شلو قاضیانو 19 قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رای ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون ویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیا ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د وای په 19 موافق او یو مخالفه رایه د روسیې فدراسیون ته شایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او څلوروشت ماڼوګان خوشي کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویلي چې روسیا د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلنسکی پرون پر فیسبوک ویل که روسیا دا حکم عملي کړي څرګنده به کړي چې په حقیقي ډول تیار ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په هامبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملي کول الزامي بڼه لري. په هامبورګ کې د محکمې له روسیې او اوکراینا غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورت ورکړي. روسیه د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین سلرويشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوه. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکېچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بېلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډېر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غني دغو وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بغداد ته ورسېد. ټاکل شوې ده چې ښاغلی ظریف د عراق د دوه ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپدول شپږ نیوي او اف ام 3.5 سپاوري.
د ژوند رنگونه.
زما نوم خور غلام فاروق ده، د جلال آباد توسودین کیم.
اکتاسوس دارت ویت په کور کې څو نفر اوسېږي؟
منګه په کور کې لاسونه زیات یو، سالور می لونی دي، سالور زامن دي، زه او میرمن می یواد یو یواد ز 15000 شپږ در دي دو کوټو ورکوما نکیږي. نو زه مجبور ما چې زوی می کارو کې او هغه کارم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګوري چې د دولتي ماشونه منګه په دولت کې کار کوو، دولتي ماشونه تر و زرو زیات نه، دا تا 500 زرم ماشونه شته دي. من یو عادي مامور یو، تقریبا 2.5 روپۍ ماش لرو. تاسې دې قیمتي ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواد یو یواد زه 15000 شپږ در دي دو کوټو ورکوما.
تاسو لې چې ایدم کام ده کنه کمې پیسې
دي؟ بلو
به څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي لې میستر بلې میستي؟
خو هغه عدد یو متل دی، زمونږ اتا ته پښتنو کوي د خپل بلسنې قدر خپې غزول دي. ژوند نه کو خو ژوندی یو، پوه شوې؟ یاره دا په دې معنی چې بخورنمیر ژوند لرو، نو رسو ځان ته.
که داسې راته ویې بیا په کورنۍ کې خو به داسې جنجال نه کیږي چې وایي مثلا دغه شی په کار دي رایې وړه نو کار کومې کوي؟
خو دا بیا د کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ دي شاید په دې کې د دوی ترمنځ جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولاد هم تقاضا لري، ماشومان هم تقاضا لري، ښځه هم تقاضا لري. انسان دی، یو څه هغه د مامور خور میوه راوړو نو هغه ورته ورکو، نو ژوند دی دغسې تېروي.
په کور کې څوک دي چې هغه هېڅ حوصله نه لري او دغه کومه آیت تاسو لرئ دا نه مني؟
خب ای چاته دی منو لوړ نه ده نو گزاره پیکو
څوک دی په طرف دی مثلا ته یو خبر کای بیا غته ای دی
میرمن می زکه چې آغا مشرده پیږي او دا ماشومان خو کمبختان نه پیږي چې زما بلار سمره ادا د یو غواړي تقاضا کوي تقاضا ویه له پوره کوي شي نه چې پوره کوي نه پیږي ماشوم ده میرمن می بیا پیږي چې والا دغه ماش ده به سر دی میاشت تر اخر دی میاشت به پوره شيږي نو پامغه د چا خبره قوتلا یم ژوند باندې خپل ژوند تیرو
له دې سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي رادیو خبرونې دوام لري او اوس هم بل خبری مجله واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.